اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت ساروان هر کلی کوي. لمړی مورابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنج شنبه ریلیف وی پانی خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 25% تمویل شوی او 2.3 میلیارد ډالر کم دی. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دی. د نړیوالو بنسټونو د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 30 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندې برېښنا اټکل شوې ده. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 3500 میلی مترو پورې وي. په خبر پانی کې ویل شوی چې په شمالي لویدیزو، جنوبي ختیزو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 2000 کیلومتر پورې وي. د ساور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلو سیمو کې سخت بارشونه او سیلونه وو چې د مالی زیانونو ترڅنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شپږزنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوي دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوز ته امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوز په جلا خبر پاڼې کې ویلي چې د ټانکونو یوې لیوای پرون سهار د لبنان د پولي په 2 کیلومتري کې په غرنیو سیمو کې پوځي تمرین وکړ. په خبر پاڼې کې ویل شوي د تمرین په ترڅ کې اسرائیلي ځواکونو په شمالي محاصره کې د دشمن په قلمرو کې د مختلفو جنگي سناریوګانو لپاره خپل عملیاتي او لوجستیکی چمتووالی پیاوړی کړ. په همدې حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګالند ژمنه کړې چې پر حزب الله ډلې به حمله دوام وکړي. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باندې محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنجشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپاړسو وګړو په ډله کې وو چې د پولند د داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو. دوی د یوې جاسوسي شبکې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي وو چې په ماموریتونو کې اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د لیږد په اړه د معلوماتو راټولول شامل. وارسا وای د کیف د ملاتړ لپاره په خپل رول کې د روسیې د جاسوسۍ او سبوتاژ کلیدي هدف پنهه کړ. د اوکراین درویش کلن وګړي چې ماکسیم آل معرفي شوی پشپش کاله بند او د سکم 4000 ډالر جریمه په ورکړه محکوم شو او د بیلاروس د اولاد زیسلاو پی په نوم وګړي په لاس میاشتې بند او څه باندې 2600 ډالر جریمه محکوم شو. زمو شخله آزادی رادیو ورید آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریده شی آزادی رادیو دات کام زمو شته وی پانی پته ده. په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی له څو میاشتې بند وروسته پرون د طالبانو له بند خوشی شو. د هغه ورور له آزادی رادیو سره په خبرو کې موبایل چې فهیم عظیمی د طالبانو د محکمې په حکم خوشی او لخپل کورنۍ سره یو ځای شو. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو دغه فعال د خوشی کېدو هرکلی کړی. تفصیل یې واوري.
د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې له څه باندې یولس میاشتنی بند تیرولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خوشی او لخپل کورنۍ سره یو ځای شو. د هغه ورور احمد فواد عظیمی پرون ماښام آزادی رادیو ته وویل
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین
زما ورور احمد فهیم عظیمی د محکمې په ورستی قضایي جلسه کې د محکمې د حکم لمخ خوش شو. هغه شاوخوا یولس میاشتې او شل ورځې په بند کې تیرې کړې خو الحمدلله د خدای شکر دی چې خوش شو او اوس له خپلې کورنۍ سره دی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو د بند د احمد فهیم عظیمی د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. د سازمان د پاتشن می پورز پر خپل ایکس پانه لیکلی چې شاغلی عظیمی باید هیڅکله د نجونو د تعلیم د حق د ترویج په خاطر نه زندانی کېدلی. د څوارلسول مریض کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع سوې. طالبانو وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. احمد فواد عظیمی ویلي ورور یې احمد فهیم عظیمی داسې څه نه دي کړي چې د بند سزا ورته ورکړل سي.
برادر ما باوجود از اینکه کاملا
ورور میکتم په بشپړ ډول بیگناه او مشتل د خپل بیگناهی ژغ پورته کاوه. خو کاش چې ژر ژغ اوریدل سوی وای او کاش ما ورور چې بیگناه او هیڅ جرم نه وکړي دومره تورې شپې او ورځې په زندان کې نه تیرولای.
احمد فهیم عظیمی او د زده کړو بل فعال صدیق الله افغان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو لخوا ونیول سول. طالبانو صدیق الله افغان د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د لوی اختر په مناسبت خوشی کړ. د طالبانو یوې محکمې په تیر اپریل میاشت کې د احمد فهیم عظیمی په غیاب کې هغه ته د یوه کال بند سزا واوروله خو احمد فهیم عظیمی ونه منله او د استیناف غوښتنه یې وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ځینو بنسټونو په وار وار د طالبانو له بنده د هغه د خلاصون غوښتنه کړې وه. د هغه د کورنۍ غړو په دې وروستیو کې ویلي و چې د احمد فهیم عظیمی رواني او جسمي حالت ښه نه دی او په زندان کې سختې شپې ورځې تیروي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په هرات ولایت کې یو شمېر ګرځنده صرافان ادعا کوي چې طالب ځواکونو د جواز د نه لرلو له امله نیولي او وهلي دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیه ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی د ورکولو توان نه لري. د هرات د صرافانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دې د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د واټونو د سر یا ګرځنده صرافان دې د دولت د مالیو په سیستم کې شامل کړي. نور حال د عبد سپوږمۍ په راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروشها وعظه کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
بدمرغه اسلامی امارت چه 15 پیتلک زمانت او جواز لصرفان و پاری ده دیور کولو توان هیت صرف نداری. دسی شمبی پرز ده حکومت پوجان راغلل او اکثریت ده صرفانی لزن سر بودلن او دیره بودلن او پدیر سپکاوی لزن سر بودلن. ده سهار راغلل او تر مازدگر سلور و جوی همدلتا حضور درلوده.
صرفای بزرگر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لرده کبی ازادی رادیو تیوه ویل
که جدی گرفته. البته افتا جلویتر هم بود ایکر که ما به حساب بگیم که برد ما نبود افتا جلویتر بود ایتا می آمد مگفت نسته کم نشینیم
یو هفته کیگی چی جدی نیولی مخی هم و خواست دیر جدی نیولی دست فکر که او لکه مک چی مخدرات تو که پلورو خودم چی راشی شل رنجر رازی 200 کسل سلور قاور ما کیږي همدانی ول اوړلوي هغه چې وای نجو یا لګ ممانیت وکړي وځي هم ځوان کشر سپینګیره نیوی معلوم هیڅ نه پوهیږي چې څه مجرم ده
کې نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده به نای زدن و کش کردن و برو رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره
پټونو د سر یا ګرځنده دغه صرافان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسئول هزینه مجوز را به حد اندک برساند
که مسئول اداره د جواز به ټیټه کړي مونږ حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو د دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته، راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي، د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو، مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې پنځه شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې اتیا سلنه ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې اتیا سلنه د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایز سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد سهرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانکی است.
زمو گفتنه لی اسلامی امارات و افغانستان بانک څخه خطا ده چې دو وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو تر لاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې ته مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
هم کار ته خود افغانستان بانک بر از اینو توضیح کنه به اوریت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه این مشکلات برشه.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نور بس دی. شکست سکوت
نور بس دی. پروگرام ته مو زنور یاس نوری هر کلای کوم. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو روان وضعیت روانونه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان د عمومي اسامبلي په غونډه کې او تر څنګ په نورو غونډو او کتنو کې ډیر پام واوښت او په پر افغانستان واکمن طالبان د ښځو له حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن شول. په یو مهم اقدام کې جرمني او څو نور هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې افغانستان به په حق د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه لپاره د نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هم غړی هیواد دی د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو مسله وڅېړي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. د دغسې یو اقدام غوښتنه د بشري حقونو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون په کور دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالانو او سازمانونو هم په دې وروستیو کې ډېره مطرح کړې ده. جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند په ګډه اعلامیه کې چې یو شمېر نورو هیوادونو هم ملاتړ کړی ویلي چې دوی په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې سرغړونې او تیری په تیره په دې هیواد کې له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر بنسټ تبعیضي چلند غندي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د نړیوال قانون له مخې افغانستان مسؤول دی چې د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ او د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په ګډون یو شمېر لورو هم د دغو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د دغو هیوادونو د دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ نور هیوادونه هم هڅولي چې له دغه اقدام سره یو ځای شي چې د افغان ښځو په وړاندې سرغړونو ته د حساب ورکولو پروسه مخته شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم نن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پراخ او سیستماتیک سرغړونه د هغوی له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ښکاره سرغړونه ده. او د بخښنې نړیوال سازمان هم د یو شمېر هیوادونو وروسته اقدام یو ښه ګام بللی دی. نن د نور بس په دې خبرونه کې له ښځینه فعالانو سره همدا موضوع څېړو چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مهم سټیج کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغان ښځو د بشري حقونو د وضعیت ته چې په دې وروستیو کې ډیر پام اوښتی دی، آیا دا به وکولی شي چې په افغانستان کې عملاً د ښځو د حقونو په وضعیت کې کوم بدلون راولي او واکمن طالبان به اړ کړي چې له خپلو سختو چلندونو په شا شي؟ دې خبرونې ته مو څو میلمنې دعوت کړي دي، خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې ښځینه فعاله خدیجه امین د ټلیفون له لارې راسره وصل ده، نور میلمنې به هم وروسته راسره وصل شي. خدیجه امین، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړۍ پوښتنه، څومره دغو وروستیو څرګندونو ته تاسو هیله من یاست چې دا به وکولی شي عملا په افغانستان کې د ښځو په اوسني ژوند کې بدلون راولي؟ هغه فشارونه چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په مختلفو بڼو لګول شوي، آیا د هغو له لرې کېدو سره به مرسته وکړي؟
مننه ژوندی اوسه. څرنګه چې ګورو په دا په دې وروستیو کې وضعیت لږ تغییر کړی ده، نړۍ هم متوجه شوې ده اوس پوهېږي چې باید دوی عملي اقدام وکړي، ځکه چې درې کال کېږي چې د افغانستان ښځینه د افغانانو په سو وضعیت کې ژوند کوي. نو دا په دې معنا ده چې موږ ته اوس یو هیله پیدا شوې ده چې دا به د افغان ښځو په وضعیت کې لږ بدلون به راوړي، ځکه چې که دا نړۍ په دې تیر درې کال کې دا کار کولای وای نو اوس افغانستان په دې وضعیت کې نه و. خو بیا هم مونږ هیله من یو د دوی دا کار ته مونږ سپاینه کوو، ځکه چې باید دا کار وشي چې طالبان باید دوی باید په محکمې ته واستول شي، ځکه چې څنګه چې مونږ ګورو څه چې په افغانستان کې روان دي دا عدالت نه دي، او د ښځو او د بشري حقونو ته دا یو سپکاوی دی.
لدينا مخکې هم ډېر ځلي مختلفو لورو د بشري حقونو فعالانو د نړۍ مشرانو په دغسې مهمو غونډو کې دا موضوع راپورته کړې ده، او طالبانو ته څرګند پیغامونه هم ورکول شوي دي چې دوی باید له خپلو دغو اقداماتو په شا شي. فکر کوي چې دا ځل به دغه وروستي پیغامونه طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه دا موضوع جدي تعقیبوي؟ د بشري حقونو موضوع په تیره بیا د نجونو او ښځو د حقونو مسله
څنګه چې تاسو ول ډېر خبرې وشو د افغانستان پاک له باندې خو څه تغییر را نه کوي، لیکن مونږ هیله لرو چې نور هیوادونه هم دا څلور او پنځه هیواد سره یو ځای شي. دوی باید د ښځو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ښځې واقعا په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي په افغانستان کې. نو مونږ هیله من یو چې دا وخت نو هر څه به بدل شي، ځکه چې طالبان ګوري چې یو څو ورځ مخکې هغه د ښځو کانفرنس چې و په البانیا کې، نو دوی به پوهېږي چې اوس افغان ښځې هغه ښځې نه دي چې لکه پخوا غوندې خاموش اوسي. نو ښځې هم پوهېږي چې دوی حق لري، نو اوس نړۍ هم د افغان ښځو اوس متوجه دي، او دا کانفرنسونه او دا جلسات چې د افغانستان پاک رنسي دوی متوجه شوی ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي، او دوی حق دي چې باید آزاد ژوند وکړي. او زه څه چې ګورم دا به طالبان باندې ډیر اثر وکي ځکه چې اوس هر ورځ ګورو چې وضعیت تغییر کوي، یعنی په مثبت ډول باندې نړۍ متوجه شوې ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او هغوی خپل حقونو ته باید ورسیږي.
د طالبانو د حکومت یو ویان د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په وړاندې په غبرګون کې ویلي دي چې دوی بی ځایه دغه سی یو اقدام کوي. د دوی په خبره چې په افغانستان کې د ښځو او د نجونو حقونه خوندي دي، ورسره موافق یاست؟
نه، دا طالبان هر څه وایي. چې په افغانستان کې روان دي، په کوم اسلامي هیواد کې روان دي؟ افغانستان کې نجونې مکتب ته تللی نشي، دا په کوم دین په کوم مذهب کې ده چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې درس وایي؟ دا خو ډیر مهم ده. څه چې طالبان وایي هغه خو طالبان وایي، او څه چې مونږ ګورو، څه چې افغان ښځې په افغانستان کې څرنګه چې ژوند کوي، نه دا خو ټول نړۍ ګوري. داسې چې طالبان کوي دا عدالت نه دي، دا د ښځو د حقونو ته هغوی احترام نه لري. طالبان خو وایي، طالبان خو نه غواړي چې د ښځو په اړه خبرې وکړي، ځکه چې هغوی پوهیږي څه کارونه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه عدالت دي، نه اسلام دي، هېڅ نه دي. هغوی خپل سیاسي اهدافو ته د رسیدلو لپاره د ښځو نه استفاده کوي، ښځو باندې هغه فشار راوړي، ځکه چې هغوی خپله قدرت غواړي، هغوی خپله سیاسي برخه غواړي. دا غیر لپاره دا کارونه چې په افغانستان کې طالبان کوي دا زما په نظر عدالت نه دي، ځکه چې ښځې هلته لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي.
دغه طالبان چې اکثرا په داسې مواردو کې چې د بشري حقونو موضوع را برسره کیږي، په تیره د ښځو او نجونو، دوی معمولا د شریعت باندې ډیر تاکید کوي، وایي چې د شریعت له مخې په افغانستان کې د ټولو خلکو په تیره د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه تفسیر چې دوی له شریعت څخه کوي، دا په مختلفو هیوادونو کې بیا که موږ وګورو نورو اسلامي هیوادونو کې وضعیت بل ډول دی. ولې
زه وایم چې طالبان کوي چې ټول د شریعت په اساس، نو آیا افغانستان یوازنی اسلامي هیواد ده؟ دا څنګه ده؟ په بل اسلامي هیوادونو کې د ښځو وضعیت داسې نه دي. ښځې حق لري چې درس وایي، ښځې حق لري کار وکړي، لیکن څه چې طالبان کوي دا نه په شریعت کې ده، نه په دین کې ده. هغه ما وویل چې د هغوی ایدیولوژي ده، د هغوی سیاسي اهداف ده، چې هغوی غواړي خپل ځان ته ګټه لاسته راوړي، نو د هغې لپاره څه ښځو باندې فشار راوړي. دا په هیڅ دین او مذهب نه ده. څرنګه چې وایم، اسلامي هیواد داسې لکه افغانستان غوندې ښځو باندې بندیزونه نه ده لګولی چې طالبان کوي.
ډېره مننه آغلې امین. د مدني فعال او د بشري حقوقو مدافع اوګي امیل هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوې ده. آغلې امیل، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه قدرمنو میلمنو ته او ریدونکو ته.
کور ودان نه پوهیږم چې تاسو دا بحث تر اوسه پورې تعقیب کړی که نه دی تعقیب کړی. زموږ بل میلمنه خدیجه امین ده، او پر دې خبرې کوو چې دغه د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو موضوع چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې ترڅنګ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی کې د ویناوالو او ترڅنګ په کتنو کې رابرسېره شوې ده، په دې مو نظر واخیست آغلی امین چې آیا دا به مرسته وکړي له دې سره چې طالبان نو سره د یو نړیوال میکانیزم له لارې حساب کتاب وشي؟ ځکه چې یو شمېر هیوادونو ویلي دي چې دغه د ښځو موضوع په افغانستان کې باید د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا به وکولی شي د ښځو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
مننه کوم. کواکان دغه ټول هیوادونه چې اوس په دې عمومي اسمبلی کې دوی سره راټول شوي دي، زه فکر کوم که دسته جمعي دوی دې ته متفق شي او نیت ولري، اراده ولري چې یو فشار لاري نه په دوی باندې، یو شدید غبرګون دی او د یو میکانیزم د لارې نه په دوی باندې داسې یو برخورد وکړي چې دوی لاسر شي، ځکه چې دا خو یې توجیه دوی نه لري. ځکه د بخښنې نړیوال سازمان څو وخت مخکې د نجونو د ښوونځیو د تړلو په وړاندې
یعنی شدید پرګون خود نو خبره پدې کې چې دا خود انجونو هغه اساسي حقونه دي نن چې نړیوال هسته او دلته و هر چیرې او په خپل دیننه افغانستان کې ډېر خلک خپل اوازونه پورته کړو دوی د فشار لاندې راوستل دي مګر د دې غوږونه کاڼه دي د دې په غوږونو کې معلوم شي دوی باندې هیڅ تاثیر نه کوي اغیز نه کوي هیڅ اصلا دې ورځو کې چې کله دوی مصاحبې کوي یو رقم خان دی ویل د نجونو ها د نجونو مکتبونه خو یعنی هیڅ امنیت نه لرو چې دا باید خلاص کړو او اخر یو څوک په یو پروګرام کې په یو ډېر جدي پروګرام کې ویل شف شف نه شفتالو مونږ یې اصلا نه غواړو چې د شپږم ټولګي نه پاس جینکۍ مکتب ته لاړ شي نو که داسې نړیوال فشارونه دې باندې نه وي او ملل متحد یو تصمیم ونه نیسي جدي یو دریځ غوره نه کړي که داسې ادامه پیدا کړي دا څلورم کال دی یا ورځ تعلیم نه شاته پاتې کېدل زه فکر کوم چې دا لوی جفا دی او هغه د تعلیم نه چې څوک یا ورځ یا د کم موده پکې ځان راشي هغه بیا نورمال حالت خپلولی نه شي اوس هم جنکۍ درې کاله او دا د څلورم کال چې دوی د مکتب نه پاتې شول دا لوی ضربه ده لوی خیانت شو لوی ظلم شو ځکه دوی هیڅ کله به هم میلیونونه میلیونونه جنکۍ به د امیش د پاره خپل هغه ارزوګان ته ونه رسیږي ځکه درې کاله کې هغوی ستر کېږي هغوی یا جبري ودونو کې مجبوریږي یا یو کار کېږي مثلا بالکل لوی وي بیا که لس کاله تیر شي د دوی او که نور هم دینه زیات تیریږي کم تیریږي بیا هغه نشي کولی به هغه مکتب ته لاړ شي هغه بیا خپل هغه هیلو ته رسیدل ناممکن.
تاسو یو څه لمن یاست د ملګرو ملتونو د ورستي اقدام ته د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په زغرده وویل چې په افغانستان کې اکثرا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کار اخیستل کیږي او ده وویل چې دغه جنسیتي نابرابري په دې هیواد کې ډېره راڅرګنده ده. د هغې مرستیالې په سیاسي چارو کې روزمیرو ډی کارلو چې څه موده مخکې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ له چې طالبانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و د دې غونډې مشري کوله دې هم یو ناهیلي څرګنده کړله و یو شمیر هیوادونو چې غوښتل د دوحې پروسه مخته یوسي د طالبانو د دغو وروستیو قوانینو په تېره بیا د وروستي فرمان چې په هغه کې ښځې ډېرې ځپل کېږي له دغه وروسته ډېر هغوی هم ناهیلي دي او داسې فکر نه کوي چې دغه د دوحې پروسه به مخته لاړه شي. د دوحې پروسه هم د طالبانو لپاره مهمه پروسه ده. نړیوالو ښکېلتیا ممثل ملګري ملتونه دي په افغانستان کې ځکه لویدیځ هیوادونه له طالبانو سره اړیکې نه پالي یوازې یو شمېر هیوادونه دي چې د افغانستان ګاونډیان روسیې چین او د دې په شمول باندې او اکثره لویه مرسته چې د په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په برخه کې کیږي هغه د ملګرو ملتونو لخوا کیږي په تېره بیا د لویدیځو هیوادونو او په راس کې هم د امریکا له لوري. که چیرې دغه د افغانستان موضوع د یو نړیوال میکانیزم له لارې بررسي کیږي یا څېړل کیږي او په هغه کې واکمن طالبان مسؤول ګڼل کیږي فکر نه کوي چې دا به وضعیت له دې هم بدتره کړي؟ نه یوازې د بشري حقونو په موضوع کې بلکې په افغانستان کې ډېر خلک وږي دي تږي دي او مرستو ته اړ دي.
درد په همدې کې ده ځکه چې دوی دا د ښځو مسله یې کلک نیولې ده او نړیوال هم جرأت کوي چې بشري مرستې خپل ورسوي او د دې قوانین ورستر بلې د میرمنو په مقابل کې دومره هغه ډېر ضروري آزادګان ته چې میرمنې باید ولري هغه ورستر بلې یعنې ته فکر وکړه چې دوکاندار سره دې خبرې ونه کړي نو په اشاره خبرې وکړي څوک یې اوس خو دلته په افغانستان کې ډېر نارینه لاس ورکړل میرمنې سرپرست نه لري نارینه نه لري هغه نه لري نو چې د خپل ژوند د بقا دپاره که دا هلې ځلې ونه کړي نو بیا څنګه کېږي؟ دا خو ډېره سخته ده. زه نه پوهېږم چې دوی چې قوانین هغه کوي یا دې برخه اړخ ته ګوري چې افغانان څومره ستونزې لري دوی د دې افغانستان نه دی دوی پسترګو نه ویني دا د میرمنو حالتونه ایواز دا د خر تو خزي نه دی تا تاسو تلاش چاغوی باید مبارزه وکړي چې د انسان د صفاتو څخه پیژني دونه بلاستونز سره غوی مخ دی کنړیوال یو یو سروي وکړي د نږدې نه خپل ټیمونه ولېږي بیا پوهېږي چې په دې جغرافیا کې څه تیریږي په دې په دې وطن کې څومره بد حالت حاکم دی په اقتصادي لحاظ هغوی بیخي تحت صفر دي بیخي هلته ژوند نشته سړی بیخي بېزار کېږي د ژوند نه نو خبره په دې کې ده که دوی باندې داسې فشارونه را نه وړي او دوی همداسې خپل دغه دریځ ته ادامه ورکړي زه فکر کوم چې بیا نو ملل متحد هم د دې استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي بیا نو خلک دا فکر کوي چې د پردې شاته به بل خبري او دغه برنامه د بل چا به وي په دوی به یې تطبیقوي او دوی کوي دوی ته هیڅوک هم په تکلیف رسولی نه شي دوی سره د دوی فکرونه هیڅوک اړولی نه شي د دوی هغه کوم قوانین چې غواړي چې په ښځو باندې څومره ظلم وکړي چې مخه یې نشي نیولی نو د نړیوال دا دومره سازمانونه د بشري حقونو د دفاع دپاره دا خپله ملل متحد دا خپله امریکا دا نه څه چې په دې کې یو څو نفر حاکم شوي دي هر څه غواړي وکړي او دوی به هیڅ هم ورته ونه ویل شي
مننه اوغه یامل خدیجه امین تاسو مر سره اوسه کور ودان چې منتظر پات شولې د ښځو د حقونو بل مدافع رابعه ستانگزی هم د ټلیفون لاري سره وصل شوې ده اغلی ستانگزی تاسو هم خبرونه ته خراغ لاست زموږ د دو نور ملمنو څرګندونه به تاسو نوی اوریدلی خو موږ په همدې خبرې کوو چې د نړیوالو ورستي اکسل لمنونه به آیا وکول شي چې د ښځو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي کنه په دې باندې څرګندونه وکړي خو راځو تاسو ته تاسو به حتما هر هغه خبره چې د ښځو د حقونو په ارتباط باندې کېږي که هغه په کور دننه وي یا په نړیوال سټیج کې وي دا به تعقیبوي ځکه چې ستاسو ژوند پورې تړلی دی دغه وروستۍ ویناوې څرګندونې چې په وروستیو څو ورځو کې د نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کې یا د عمومي اسامبلې تر څنګ رابرسېره شوي دي څومره هیله بښونکي دي
سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو او اورېدونکو ته وړاندې کوم مننه ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړله ما د خویندو نظرونه وانه اورېدو په هر حال مطمئنه یم چې دوی هم هغه جامع نظرونه وړاندې کړي خو کومې خبرې چې نن ورځ راپارېدلې او د غل لپاره غږونه پورته کیږي زه مطمئنه یم چې په دې چې مثبت اغیزه به یې پر افغان میرمنو باندې افغان میرمنې چې هلته افغانستان کې اوسېږي پر هغوی باندې هیڅ مثبت اغیزه نه ده کړې یعنې د هغوی پر ژوند او د هغوی د تحصیلي او کاري موضوع باندې ځکه چې که مونږ غواړو چې ښځو ته حق یا ښځو ته کار غواړو مونږ باید ټولنیز امن تا کار باید وشي چې د حکومتونو یا د حاکم نظام مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید هغه چاپیریال هغه زمینه مساعده کړي چې دوی غواړي دوی صرف قوانین وضع کوي ورځ پر بلې قوانین سختیږي قوانین دوی وضع کوي خو د دې لپاره چې ټولنیز امن ته باید څوکي هغه ته هیڅ پاملرنه نه کیږي او دویم موضوع چې ډېره مهمه ده باید
تاسو د افغانستان ځای تاسو د ټولنیز امن یادونه وکړه خزه په ټولنیز امن کې څومره مهم رول لوبولای شي څومره رول لوبولای شي
خزه چې د څومره تاسو مطمئنه نه وي چې په دغه ټولنه کې زه په امن کې نه یم نو خزه څنګه جرأت کوي چې په یو مرطاله ټولنه کې خزه له کوره ووځي خزه د خپل غږ چاته او خزه د خپل راتلونکي لپاره یو څه غواړي او یلمه نه ووځي
bale مننه د کراشه دي خبره ته چې مخکې اغلی امیل هم خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې طالبان په دغه خبرو سر نه خلاصيږي طالبانو کراشه دي افغاني ټولنې ته
کدا غاګون نن ورځ په نړیوال سټیج کې را پورته کیږي، دا د اکثر افغانانو غوښتنې هم دي. په تیر بیا د خزو او انجونو غوښتنې دي. خزه غواړي، انجونې غواړي چې زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي او بلاخره په د لوړو زده کړو له لارې بیرته ټولنې ته خدمت وکړي. درازو د ټولنې خدمت ته یو مهم برخه یا یو مهمه برخه چې خزو ته سخت اړتیا ده، هغه د روغتیا برخه ده. که چیرې ښځې له لوړو زده کړو بې برخې کیږي او د تحصیل زمینه ورته نه برابرېږي، سبا ورځ به دغه افغاني ټولنه متخصص ډاکتران له کومه کوي؟
مانه نن به خبر ته ځکه راځو ما تاسو ورامخصوې ګورې کومه په ټولنه کې پنځه کاله یا لس کاله د ښځو په زده کړو یا کار باندې بندیز لګیږي، دغه زه یو پوښتنه له تاسو نه کوم، دغه ستونزه یا نقصې چا ته رسیږي؟ که اره ډله په افغانستان کې حاکم وي، هغوی ته دومره زده نه رسیږي، ځکه چې اقتصاد د هغوی په لاس کې ده. د هغوی که ښځې که لوڼې که مېرمنې ناروغېږي، هغوی هر رقم ته لار ورته برابرولی شي. د ستونزه دا ده چې د مونږ ولسونه ورسره په غم کې پاتې کیږي. کله چې مونږ اوس وایو چې د ښځو لپاره دلته غونډه ونیول شوه، دلته د مونږ سره همدردي وښودل شوه، دلته دا داسې وکړه، دا داسې ویلې، پلانکۍ وزیرې داسې ویلې، نه دا مونږ دردونه نه دا واکوي. ګورې مونږ او تاسو که د دنیا پالیسۍ ته ګورو، اوس دنیا د مونږ د ښځو لپاره خپل اسکار نه قرباني کوي، د مونږ لپاره څه نه کوي، صرف د مونږ له همدردي کوي، وایي چې دغه کار بد تاسو دا باید خپل لورانو ته یا ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي. نو کله چې مونږ ښځو ته د کار یا د تحصیل زمینه غواړو، یا د مونږ حاکم نظام یې غواړي، حاکم نظام قوانین که سختوي، قوانین وضع کوي، نو د دې حل لارې لپاره باید یو ټکی یا یو اپشن په دې لپاره باید ولري چې څنګه مونږ کولی شو دغه ستونزې سره رقم ته باید حل کړو. له ډاکټر صاحب قرضاوي نه چا پوښتنه څه وکړله چې د ښځو د سفر په هکړه، چې که ښځه یوازې سفر وکړي، هغه اول کې دغه ټولې موانع چې د اسلام نظر دی هغه یې ویلي، په آخره کې یې بیا ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث ویلی چې داسې بشارت یې ورکړی چې داسې وخت کې به راشي چې ښځه د امن په فضا کې له عراقه تر مکې سفر وکړي. نو ګورې کله چې د امن فضا موجوده وي، یوه ښځه مطمئنه وي چې زه دغه د له کوره وزما، تر ښوونځي پورې زما، تر روغتونه پورې زما، تر کار یا تر پوهنتونه پورې زما، ما ته د امن فضا موجوده وي، نو اوس باید د امن هغه فضا ته کار وشي، هغه قوانین چې دوی غواړي چې دغه کې ښځه باید په امن کې اوسي. که مونږ او تاسو ګورو په نوره دنیا کې یو نارینه دغه جرات نه کوي چې په رسمي فضا کې یو چاته موانع ایجاد کړي، نو دلته هغه قوانین وضع شوي دي، هغه چاپېریال تکاسوي. د دې لپاره ټوله ورځ په دې باندې پالیسي یا کار نه ده شوی چې خپل فرامین رامنځته کړي، قوانین دا سخت دي، ورځ تر بلې په ښځو باندې هغه چاپېریال نور هم اسانه کړي، او د دې د حل لارې لپاره هېڅ هم ونه اوسېږي. نو اول باید حکومت خپل پالیسي کې بدلون راولي، چاپېریال د ټولنیز امن لپاره کار وکړي، چاپېریال ښځو ته برابره کړي، او د دې تر څنګ ولس ته چې زیان رسېږي، ولس ته پکار ده چې د مونږ ورونه، د مونږ پلارونه، ټول د خپلو د لورانو د ښځو د حق لپاره خپل غږ پورته کړي، او دغه افغانستان دننه کې دغه خبره حل
شي. مننه اغلی سنګزای. اغلی امین، تاسو ته درځو په دې برخه کې چې نړیوالو ووس د ښځو حقونو یا دغه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونو موضوع ته جدي پام اړولی دی، او موضوع یو څه داسې ښکاري چې جدي کیږي د عدالت نړیوالې محکمې ته که چیرې دا موضوع وړاندې شي. له دې سره په خپله نورې د ښځو د حقونو مدافع ټولنې څومره مرسته کولی شي، څومره دغه اقدام ملاتړ کولی شي، په کور دننه ښځینه فعالان څومره دغه اقدام ملاتړ کولی شي چې وکولی شي دا په یو ډول باندې د فشاري و اعلی وګرځي چې دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، دا وضعیت نه د افغانستان په ګټه ده، نه د راتلونکي په ګټه ده، او نه د ولسونو. بلې اغلی امین، مهرباني، ساسو غږ اوریدل کیږي؟
سرنګ چې معلوم ده دا ډېر مهم ده، ځکه چې نشه چې په افغانستان کې دي، موږ چې د افغانستان نوار یو، نو سرنګ کې په دې تیر درې کال کې موږ همیشه یو بل سره یو ځای یو ملاتړ کوو،
نو اوس هم دا ډیر مهم ده چې خو ټول هر څه مهم ده چې باید افغان نارینه مونږ سره یو ځای شي چې بدبختانه مونږ ګورو چې هغه څنګه چې څرنګه چې مونږ د هغوی ملاتړ ته ضرورت لرو هغوی مونږ سره نه دي. نو که اوس دا فشارونه سره چې نړیوال په طالبانو باندې راوړي نو په افغانستان کې دننه نارینه مونږ سره یو ځای شي مونږ نه ملاتړ وکړي فکر کوم چې دا اوس ډېر مهم ده ځکه چې دا رښتیا ده چې دا تیر درې کال کې موږ ښځې خپل حقو لپاره مبارزه کوو او خپل غږ اوچت کوو لیکن یوازې دا هیڅ امکان نه لري. اوس باید نارینه هم موږ سره یو ځای شي او زه مطمئن یم چې ډېر ژر به موږ به خپل نتیجه واخلو او ډېر ژر به افغان ښځې دا زندان نه به آزاد شي.
مننه آغلې امین. اوګي امیل تاسو به حتماً راسره یاست ګومانم. تاسو ته درځو په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو موضوع یا دا چې په افغانستان کې د کلتور یا د معافیت کلتور حاکم دی دا ډېر اوږده مخینه لري. تقریبا څه باندې څلور لسیزو راهیسې په افغانستان کې ډېر جرمونه ترسره شوي دي، ډېرې سرغړونې شوي دي. د بلې د حق د جرمونو نړیوالې محکمې هم هڅې پیل کړې وې چې دغه موضوع ته رسیدګي وکړي او بالاخره په یو ډول باندې هغه عاملان چې په افغانستان کې له بشري حقوقو یا د بشریت ضد جرمونو باندې تورن دي له هغوی سره یو حساب کتاب وشي. خو تر اوسه پورې داسې دغه پروسه هم داسې بی نیمګړې پاتې ده او چا یې غم نه دی خوړلی. هر حاکم چې راغلی، هر حکومت چې راغلی دی خپل ځان ساتلی دی او دغه موضوع جدید نه تعقیب کړي. یو علت هم ممکن دا وي چې طالبان زړور شوي وي چې تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د مخکنیو سرغړونو سره حساب کتاب نه دی شوی، نو دوی سره به څوک حساب کتاب کوي؟ که چیرې دغه اقدام کیږي، د عدالت نړیوالې محکمه په دې کې ښکیله کیږي، آیا دا تاسو یو داسې اقدام بولئ چې یو نوی ور به پرانیزي هغه څه په وړاندې چې د نړیوالو نورمونو یا په نړیوال قانون کې هغه د منلو وړ نه دي؟ په تېره بیا د حقونو موضوع چې یو انسان حق لري زده کړې وکړي، کار وکړي، آزادانه وګرځي، را وګرځي.
بالکل، که چیرې دغه مسله جدي ونیول شي دا بهترین فشار دی. خو متاسفانه ډېر زیات باور نه لرم. هیله من یم چې دوی دغه غږ پورته که دوی نړیوال محکمې ته دغه موضوع دوی ورسوي او عملي بڼه ولري دا به ډېر کومک وي. دا به آخري فشار په دوی باندې چې دا به وکولی شي. درې کاله خو هغسې عوض تېر شو چې اوس دغه کال کې څه وکولی شي د دوی مخه ونیول شي او دوی لاس په سر شي چې د میرمن دپاره د ډېر ورباندې دونه غیر ضروري فشارونه او مجبوریتونه چې دوی بندیزونه هره ورځ شپې خوب ویني او سهار ورباندې عملي کوي دنه لاس په سر نشي. نو دا بیخي ملل متحد ته او ټول دنیا ته شرم دی چې په دې ځمکه کې په دې مکه د ژوند بخون کی ستوري پر مخ دلته یو داس یو حالت جریان لري. خو دې پستر ګوینی او د کوس نړۍ خود د سینه د چې دې تنه سبا خبره نه دي. زمون حالت یو ډون دی لیدای شي او ټول ته معلوم دی واځي د چې څه حالت دی. او کدا کارو شي دا خو ډیر لوی اقدام عملی بڼه ولري. خو افسوس ډېر لري نه زده ده په جمهوریت کې په پارلمان کې چې څومره وغوښتل څومره جرمي اشخاص هلته چې مجرمین وو هغوی معلوم الحال دی وکیلان د پارلمان وو دلته چې دوی وغوښته هغه عدالت انتقالي عملي شي. هلو اوري؟
بلې بلې، مهرباني تاسو غږ اوري. مهرباني،
عدالت انتقالي باید دلته باید عملي شي. دوی په خپله چې مجرمینو یو تعداد زیات، البته زیات تعداد دی، دوی وکولی شو چې د مسلې نه باید تیر شي. داسې قوانین هغه چې فعلاً دپاره دی نه باید موږ صبر وکړو. دا به په راتلونکي ورباندې بیا فکر وکړو. نو متاسفانه که دوی نه غواړي، دنیا یې باید وغواړي. پخپله د ملل متحد د بشري حقوقو سازمان باید حتماً دا پدې فشار اوري. دنیا کې موږ افغانان چې په نړۍ په ګوټ ګوټ کې یو د نورو هیوادونو د اسلامي همکارۍ سازمان دا هیوادونه کولای شي دغه سازمانونه کولای شي چې په دې باندې فشار اوري او کدا کار وشي دې مطمئن یم چې دا مثبت اغیزه کوي او د سکال به مونږ یعنی ډېر لرې بلې لکه د ښو خبره چې دوی ویلې به مونږ خپل حقونو ته ورسېږو یو څه نرمښت به راشي یو څه سا به وباسو. بالکل ټول روانې شوي دي. باور وکړه چې دا حالات څوک د نږدې نه وګوري ډېر زیات دردونکي دي. اورېدلې خو په هر صورت ورته وګوري ډېر سخته ده.
مننه وګه یامل. رابیا ستانکزی، تاسو یو موده په لوګر کې یو مسولیت هم درلود، تجربه لري. لوګر هم کابل ته نږدې پروت ولایت دی، خو یو څه خوار دی، دومره د رغونې کار ورته نه دی شوی. تاسو چې هلته کلیو او بانډو ته تللی د ښځو وضعیت مو له نږدې کوت، اول راته ویلی شي چې هلته تحصیل یافته میرمنې په دې لوګر کې پیدا کېدې، په تېره بیا د روغتیا په برخه کې او ځینو نورو هغو برخو کې چې د ښځو د لرې پرتو کلیو او بانډو د ښځو ژوند ډېر پورې تړلی و.
بالکل، د کله چې لوګر ته لاړم ما هلته ولیدله چې په هغه شلو کلونو کې موږ څنګه فرصتونه له لاسه ورکړي، سره له دې چې موږ په لوګر کې ډېر کدرونه ښځینهو کې موږ درلوده، خو اکثریت به چې په لوګر وي او تخصص به درلوده معمولا هغه ټول په مرکز کې ول. موږ په لوګر کې په روغتون کې یوه متخصصه درلودله، سره هم د بدخشان وه په هغه وخت کې، نو هغه په مرکزي روغتون کې البته نسایي څنګه کې، نو موږ هغه وخت کې ما غوښتنه وکړه چې موږ باید دلته له دې نه کسان معرفي کړو چې هلته ټرینګونه واخلي، عالي تحصیلات ادامه ورکړي چې هلته ضرورتونه ډېر، او که دې ته راځي چې په لوګر کې په کلیو کې څومره کار شوی وه، کار څه یې وخت د قناعت وړ نه وه. د ولایت بودیجه هغه امکانات چې ولایت ته مختص شوی وه هغه دې ځای وخت و، او اوس چې موږ د لوګر نفوس دا کتل چې نفوس څومره ده، غوښتنې څومره دي، هغه هېڅ بسنه نه کوله.
دا پوښتنه مې د دې لپاره وکړله چې دغه چې کابل ته نږدې ولایت لوګر و، چې لوګر کې دغه حالت وي، پکتیکا موږ راپورونه درلودل، پکتیکا هم درلودل چې یو متخصص ډاکټر هلته نه وه، یو دوه هندۍ ډاکټرې یو وخت هلته کار کاوه، هغوی هم هغه شرایط ونه شو زغملی او کارونه یې خوشې کړل. نو راځو دې خبرې ته چې طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي، دغه ټولنې مسؤلیت ور له غاړې دی، ټولنې ټول وګړو ته باید دوی رسیدګي وکړي. په تېره بیا د روغتیا په برخه کې د ماشومانو، د نجونو، د ښځو دغه اوس چې دوی وایي چې موږ دغه حقونه ورکړي دي، د ښځې، د نجونې، د زه غواړم چې تاسو دغه له تحصیل سره وتړئ، د ټولنې دغه دردونه څوک دوا کولی شي؟ په تېره بیا د ټولنې د دغې برخې، د نجونو او د ښځو د برخې، آیا نارینه کولی شي؟
هغه شل کلونو کې چې موږ هغومره فرصتونه درلودو، هغه م چې لاسته تللی ولا، ما په خپل راپور کې م لیکلی ولا هغه وخت کې، او ما خپله چې کله وخت ما زه مرکز سره ما ناسته درلودله، ما دا خبرې ورته وکړلې چې په لوګر کې هغومره کار باید شوی وایي چې یو مرکزي ولایت ده، هېڅ نه وه شوی، هغه امکانات موجود نه وو. بیا به دوی ویلي چې هلته خو جنګونه دي که نه، هلته خو مخالفین هم نه پرېږدي، اوس خو مخالفین هم نشته. دا هر حکومت چې راځي ګوري عینې توقع چې اوس امارات نه کېږي، هغه وخت کې له جمهوریت ته کېږي. جمهوریت کې لا امکانات ډېر وو، جمهوریت کې پیسې راتللې، عوایل کې چې البته هغه وخت کې بېخي زه نه وم، د لاس کاله مخکې عوایل د کاري صاحب کې، همدغه اصاف، همدغه امریکایانو به ټول ته زارۍ کولې چې د خدای دې بګورې پروپوزل راکې د تعلیمي برخه کې، هر برخه کې چې هغوی امکانات ورکولو، دوی هغه پروژې هغه به ضایع که اس یو پروپوزل به یې نه ورکول چې هغه د ټولنې په خیر وي. هر چا به خپل شخصي جیبونه ډکول، بېرته به ورتل هغه رقم ته بنیادي کار.
یعنې هغه لستانغزی په تېرو شلو کلونو کې هم فرصتونه ډېر له لاسه لاړل، باید چې په لرو ولایتونو کې یا نږدې ولایتونو کې باید ډېر کار شوی وای. بله بله، مننه کوم.
باید چې په ټول افغانستان کې باید کار، نو هیڅ کار هغه رقم ته نه ورکول نه وسوي. مننه.
مننه. اغلی خدیجه امین، یو موضوع چې د طالبانو ځینې چارواکي کله کله رابرسېره کوي د ښځو د حقونو سره یا نورو سره، ځینې وختونه دوی وایي چې ټولنه د افغاني ټولنه په ډیرو مواردو کې د دې کار مخه نیسي. سنتونه هلته دودونه رسم رواجونه دي، او یو انجلۍ چې په یا ښځه چې په لرې کلي او بانډو کې هلته وي، یا انجلۍ په تیره بیا د زده کړې سره دومره زیات دوی وایي لیوالتیا نه لري، پلرونه میندې. آیا خبره هم داسې ده کله کله چې دوی غواړي چې مثلا دغه یو توجیه کړي چې ولې دغه قوانین سخت دوی لګولي دي؟ دوی فکر کوي چې ټول افغانستان تر له غلور کلوب او بانډو څخه ګوري، او که دلته ښاري تمدن هم یو څه ایجاد شوی ده په دې تیرو په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې.
نه څرنګه چې مونږ ګورو، هغه مونږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې دا داسې و چې ځینې کورنۍ یا کورنۍ نه غواړي چې ښځې درس ووایي یا کار وکړي. هغه په ډېره ځینې ولایتونو کې وو څرنګه چې هغه لسانه ویل، نو دا مونږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې په هره هر هیواد کې اوس چې مونږ په اسپانیا کې ژوند کوو، په دې اسپانیا کې هم لکه ځینې هغه دي خلک دي، ځینې کورنۍ دي چې په بل ولایتونو کې نه غواړي چې نجونې درس وایي په اسپانیا کې. یعنی اسپانیا یو اروپایي هیواد ده، همداسې په ټول هیوادونو کې امکان لري چې ځینې کورنۍ اجازه ورکړي ځینې ونه کړي، او ځینې کورنۍ چې په افغانستان کې وو هغه د امنیت لپاره چې هلته امنیت نه و، په ځینې ولایتونو کې د طالبانو له امله هغه نه امنه ولایت و، د هغې لپاره کورنۍ ډارېده خپل نجونې درس ته نه اجازه نه ورکول. او دا مونږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې هر څوک حق لري هر تصمیم ونیسي، او افغانستان ته ډېر وخت نور هم پکار و چې دې باندې کار وشي، ځینې کورنۍ باندې چې خپل نجونو ته خپل ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، تحصیل وکړي، درس وایي. نو دا شل کاله مونږ لپاره کافي نه و، او مونږ نور وخت هم ضرورت درلود، ځکه چې څرنګه چې مونږ ګورو په افغانستان کې هر رژیم چې راځي، هر دولت چې راځي، نو خپل ګټې ته ګوري، افغان ښځو ته پام نه کوي، او پام چې کوي هم د خپل منفعت لپاره. نو دا مونږ نشو ویلی چې په افغانستان کې په خپله هم داسې و، یا ځینې افغانان اوس په دې وضعیت سره راځي ده، هغوی مشکل جلا ده. نو په افغان ښځې خپل ضرورت لري چې درس ووایي، تحصیل وکړي، او په سیاسي اړخو کې هغوی باید حق ولري، تصمیم ونیسي. نو دا څه چې په افغانستان کې روان دي او څه چې طالبان وایي، زه دې سره مخالف یم، ځکه چې ټول افغانان داسې نه دي.
بلې آغلی امین، تاسو مننه. ډیر وخت نه لرو، څو دقیقې یوازې د خبرونې ته پاتې دي. که دا بحث د سره راون غواړو چې اوس چې د طالبانو د حکومت څه باندې درې کاله تیریږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې همدا د ښځو او نجونو د حقونو څخه سرغړونه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کیږي. د نړۍ هیوادونه هم په دې کې سره ویشل شوي دي. لویدیځ هیوادونه په تیره بیا د بشري حقونو موضوع ډیر راپورته کوي، او یو شمېر نور هیوادونه لکه روسیا او چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري، کوم موضوع چې د بشري حقونو سره په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې راپورته شوی دی. موږ لیدلی دي چې دغو هیوادونو هغه پریکړې لیک نه دی تصویب کړی، یا هم له رایې ورکولو څخه ډډه کړې، او په د یو اعلامیې په بڼه باندې دا را هغه صادر شوی دی. کراش اوس دې موضوع ته چې که چیرې دغه لویدیځو څو هیوادونو چې دغه اقدام کړی دی، غواړم لاند له تاسو واورم چې آیا له دې سره به ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو سره اوس اړیکې پالي هم یو ځای شي؟ په تېر بیا آیا اسلامي هیوادونه به د دغه لویدیځو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی وکړي که نه؟ آغلی وګی امیل، لومړی به له تاسو واورو.
زه فکر کوم خو زه هیله من یم چې نور هیوادونه خصوصا دغه اسلامي هیوادونه باید دې غږ پورته کړي، ځکه چې دوی هم د اسلام دعوه لري. دوی ته باید قناعت ورکړي چې دغه رقم حالت ته دوام ورکول دنیا په تاسو باندې خاندي، ستاسو د دې کړنې مخالف دي، هغوی نه غواړي، او چه ظلم چه دلت روان دی دادا خلق د دې خلاف دی تاسو نظر لري دوی باید وغوښتل شي دوی نه حساب دی باید وشي ځکه چې تر نن پورې چې دوی غږونه پورته کړل دوی وانوریدل دوی پروا ونه ساتل نو په خپل کړنو باندې ادامه ورکوي که داسې وي دا خلک خو انسانان دي آخر حق لري دغه ملل متحد خو د بشر د حقونو د حفاظت دپاره او د نړۍ د امنیت په خاطر جغه شوی دی نو چې زه داسې حالت لرم او دا زمانه دفاع نشي کولی او دوی ته قناعت ور نشي کولی او حتماً داسې یو کړنې هم شته دي چې په دوی باید څه رقم فشارونه راوړي نو دوی باید آرام کېنني او که دا داسې دوام کوي او د دوی کلونه هم زیاتېږي مونږ په دې حالت کې د دې حالت زغمل دومره سخت ده چې هیڅ حد نه لري نو خبره په دې کې ده زه هیله من یم چې د ملل متحد معاونه چې ده آمنه محمد هغه چې څو ځلې راغله او دوی مشرانو سره یې وکتل هغه ښځې سره ګوري مګر د افغانستان ښځې سره دوی نه ګوري هغه ښځه نه ده هغه هم د اسلامي هیوادونه او مسلمانه ښځه وه څومره دوی نه خواهش وکړو څومره په دوی باندې فشار راوړو څومره دوی ته یې وخت ورکړئ لیمندي وکړه چې تاسې باید مل دا کار وکړئ او هیڅ د هغوی پروایې ونه ساتل همداسې کوم د اسلامي هیوادونو هغه کوم سازمان چې دی د همکاریو سازمان چې دی هغوی څو ځله دا کار وکړو اما زه دا ټول خلک هم حیران پاتې دي چې دوی ته به څوک قناعت ورکړي نو هیله من یم چې ټول هیوادونه باید دغه مشکل درکړي ځکه دا ډېر اړینه ده دا ډېر د تعلیم سره سیاسي لوبه کول
مننه
دا نو د کمل وړ نه دی
مننه اوګي امیل رابعه ستانګزی تاسو څه وایې پکې لنډ کړه ته وایې چې ډېر وخت نه لرو مهرباني
مننه زما تمام دغه ده چې د سیمې هیوادونه امریکان غربي اروپایي هیوادونه دا ټول څنګه چې په دوه کې قرارداد سره وکړو او دغه پیو منل چې همدا اوس هم پاسپورټونه د جمهوریت په ټاپه توضیح کوي خلکو ته یې ورکوي ځانونه دوی مخکلي همدا اوس د جمهوریت پیسې دوی په جیبونو کې ګرځوي همدغه رقم چې دغه پیسې او دغه پاسپورټونه یې پیو منل نو د ښځو په برخه کې هم فشارونه پیدا وړي او دا خو اول کې د شرم خبره هم ده چې دغه موږ د نورو نه غواړو چې د موږ حق نه وغواړي خو دا که دغه زمینه برابره شي اول د ما غوښتنه د امارات نه ده چې راځي افغانان یو د بل په ژبه پوهېږو یو بل تم سره معلومه یو راځي چې کینو دغه ستونزه په خپل منځ کې سره حل کړو که دوی بیا همدغه ته خوشحالېږي چې د مونږ خبره یا د مونږ غږ نه اوري د بل چا غږ یا خبره خپې لګېږي یا ښو ته ښکارېږي د همدغې له ادرسه سره یو څه یو باید فشارونه پیرا شي چې دغه د دغه فاجعې مخنیوی وشي او د ښځو د کار او د کار او تحصیل ته دوی اجازه ورکړي ځکه چې دغه فاجعه افغان ولس ته رسیږي چې موږ ولسونه لس کاله وروسته به نه ډاکټره لري نه به په ټولنه کې معلومه وي نو بیا به د سختو حالتونو سره همدا ولسونه مخامخ کېږي نو غوښتنه مې همدغه ده چې اول کې افغانان په خپله سره کښېني او خدای دې دغه ورځ راولي چې نور اختلاف په منځ کې پاتې نه شي او ټول خپل منځ کې کښېني قوانین رامنځته کړي هر هېواد د خپل ځان کښېني خلک کښېني خپل هېواد لپاره قوانین جوړوي سهولتونه رامنځته کړي او د خلکو لپاره حکومتونه مکلف دي چې خدمات وړاندې کړي مننه
مننه کور ودان خدیجه امین تاسو څه پکې وایي مهرباني
مننه ژوندی سه څنګه چې ما ویلې دا بیا هم وایم چې مونږ لپاره ډېر مهم ده چې مونږ باید یو ځای شو او یوازې ښځې نه باید نارینه مونږ سره یو ځای شي او مونږ باید په هر هېواد کې یو نو هماغه هېواد نه وغواړو چې خلکو نه وغواړو چې خپل دولت باندې فشار راولي چې هغوی هم په دې تصمیم کې یو ځای شي نو مونږ ملاتړ ته ضرورت لرو ځکه چې مونږ نشو کولی یوازې د طالبانو پر وړاندې ودرېږو او خپل حق واخلو او دا ډېر یو ښه اقدام د طالبان باید دوی باید محکمې ته رسول شي ځکه چې دوی باید دا حساب ورکړي چې څه چې دوی په افغانستان کې ښځو باندې کوي نو دا عدالت نه دی
کور ودان لتاسو دری وړو میلمنو یو دنیا مننه. خزینه فعاله خدیجه امین د خزو د حقونو مدافع رابعه ستانکزی او د غرض د بشری حقونو مدافع اوګی امیل چې د نور بس د ام پی پروګرام کې مور سره ګډون وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.